Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن جمعه ده، د مریض دیارلس سوه اووه نوي د هوتیا کاپ څلرویشتمه او د میلادي 2019 د مارچ 15مه. د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی د میر احمد صافي په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، له افغانستان سره د ناټو د ملاتړ د دوام د شرط په اړه د دې تړون د سرمنشي د څرګندونو او نور موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی تورن کړ چې د افغانستان د حکومت د نامشروعیت هڅه کوي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي امنیتي ځواکونه باید یوازې د دشمن پر ضد استعمال شي، او د نیوزیلند په یوه جومات کې په ډزو څو تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د حکومت یو جکپوري چارواکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد په دې تورن کړ چې له طالبانو سره د سولې له خبرو د افغانستان د حکومت په څنګ ته کولو د هغه د نامشروع کولو هڅه کوي او د وایسرای په شان چلند کوي. د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب دا څرګندونې چې پرون یې وکړې د واشنگټن له لوري سمدستي رد شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د محب څرګندونې یوازې افغانستان او امریکا د اړیکو او د سولې د پروسې خنډ کیږي. شاغلی محب په واشنگټن کې د امریکا په سفارت کې په یو خبري غونډه کې د خبرو په محل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي خلیل زاد د سولې پر خبرو نیوکه وکړه. د افغانستان حکومت د قطر په خبرو کې په دې خاطر شامل نکړل شو چې طالبانو نه غوښتل چې ورسره خبري وکړي. په داسې حال کې چې په بلخ ولایت کې د پخواني والی او مرکزی حکومت ترمنځ کړکیچ دوام لري، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي افغان امنیتي ځواکونه باید د خلکو په وړاندې ونه درېږي. په مزار شریف کې پرون د پخواني والی عطا محمد نور د پلویانو او امنیتي ځواکونو په نښتو کې اتلس کسان ټپیان شول. دا نښتې وروسته له هغه پیل شوې چې د بلخ نوی امنیه قمندان عبدالرقیب مبارز د خپلې دندې د پیل لپاره مزار شریف ښار ته ورسېد او د شاغل نور وسلوالو مخالفت ورسره وکړ. اجرایي ریاست تیر ماښام په یو خبر پانه کې د شاغلی عبدالله له قوله لیکلي چې نوموړی وایي د هیواد له امنیتي دفاعي ځواکونو څخه باید یوازې د دښمن پر ضد کار واخیستل شي. د بلخ نوی امنیه قمندان پرون له څلور ساعته جګړې وروسته د کورنیو چارو وزارت د پلاوي لخوا معرفي شو او دنده یې پیل کړه. د سولې ولسی حرکت غواړي چې د خپلو سفرونو په لړ کې نن د ننګرهار ولایت نارامي اچین ولسوالۍ ته لاړ شي. ټاکل شوی دی چې د دې حرکت غړي به د دې سیمې د خلکو په یوه غونډه کې ګډون وکوي. د سولې د ولسی حرکت ویندوی بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل چې دوی د اچین د اوسیدونکو په غوښتنه هلته ځي.
نن د سولې ولسی حرکت غړي اچین ولسوالۍ ته ځي. هلته ولسونه غوښتنه کړې ده چې باید د حرکت تغړی له دې سره ویني او هلته دوی را غونډیږي، را ټولیږي، له حرکت سره د سولې او اوربان چغه پورته کوي.
د ننګرهار په رودات ولسوالۍ کې د سولې د ولسی حرکت په پرونی لاریون کې زرګونو کسانو ګډون وکړ او د جګړې لشکل خوایې وغوښتل چې اوربان وکړي. په ننګرهار ولایت کې پرون په دریو پرلپسې چاودنو کې شپږ تنه ټپیان شول. د ننګرهار د والی ویند عطاولا خوګیاڼی وایي چې د یوه ټپي وضعیت نازک دی او د نورو پنځو کسانو د ډاډ وړ دی. ښاغلی خوګیاڼی وایي درې واړه چاودنې د لومړۍ ناحیې اړوند د بېسودو پله ته څیرمه شوې دي. د افغانستان او آیرلند کرکټ لوبډلې نن د خپلو لوبو د لړۍ وروستۍ لوبه کوي چې ټیسټ لوبه ده او د رواني مارچ میاشتې تر 19 نیټې پورې دوام کوي. لوبه د هند د دهرادون ښار د راجو ګاندی په لوبغالي کې ترسره کیږي او د کابل په وخت د سهار په 8:30 بجو پیلېږي. افغانستان تر دې مخکې له آیرلند سره د لوبو په لړۍ کې 15 ورځې یا 500 اوره لوبي وکړي چې نتیجه یې مساوي شوه، خو له هغه مخکې درې واړه شل اووریزی لوبي وګټلې. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. شاهدان وایي د نیوزیلند د کرست چرچ ښار په یوه جومات کې څو تنه په ډزو وژل شوي دي. د نیوزیلند رسنیو نن سهار وختي وویل چې النور جومات ته نږدې ډزې شوي دي. یوه شاهد وویل چې لږ تر لږه درې تنه یې د جومات ودانۍ ته نږدې په وینو کې لتپت لیدلي دي. پولیسو په کرست چرچ ښار کې له خلکو غوښتي چې له کورونو ونوځي. د پولیسو په وینا حمله کوونکی لا هم مقاومت کوي. د بریتانیا د پارلمان د عوامو جرګې پرون له اروپایي ټولنې د بریتانیا په وتلو یا برگزیت کې د ځنډ غوښتنه وکړه. د جرګې غړیو د 202 مخالفو رایو په وړاندې په 412 موافقو رایو هغه طرحه تصویب کړه چې له مخې له اروپایي ټولنې غوښتنه کېږي چې د بریتانیا وتل له ټاکلې نیټې لږ تر لږه د دریو میاشتو لپاره شاته واچول شي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یوه راپور کې وړاندې کېږي. او د امریکا سنا جرګې چې جمهور غوښتونکو په کې اکثریت د سرحدونو په مسأله کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ملي بیړني حالت د اعلان غوښتنه پرون پنجشنبه رد کړه. خو ټرمپ وویل چې دا پریکړه به رد یا ویټو کړي. دې طرحې ته 41 موافقې او 59 مخالفې رایې ورکړل شوې. خو د رایو د نتیجې په ځواب کې ټرمپ پر ټویټر یوه کلمه ولیکله او هغه هم ویټو وه. دولس جمهور غوښتونکو سناتوران پر نورو دیموکراتو سناتورانو ورګډ شول او د ولسمشر ټرمپ د بیړني حالت طرحه رد کړه. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. وړاندې په روانه خبری مجله کې دا د ناتو سرمنشي دی. دی وایي موږ په افغانستان کې د دې لپاره یو چې دا هیواد بیا هیڅکله د تیرورستانو پر ځالې بدل نشي. د مزار شریف په پرونی وضعیت د ملګرو ملتو د غبرګون او د دې ښار د وروستي وضعیت په اړه هم معلومات ترکو. د سولې شورا وایي د سولې په پروسه کې د لرې پرتو سیمو خلک باید برخه ولري. د افغانستان او چین ترمنځ د ریل ګاډي په وسیله سوداګري پیل شوه. د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه هم کوو. مخه تر دې چې مزار شریف الله شاه د دې شهر د وروستي وضعیت په اړه معلومات درکړو، لومړی د ناتو د سرمنشي د څرګندونو په باب. د ناتو سرمنشي وایي په افغانستان کې د غوث ملاتړ په ماموریت کې د شاملو ځواکونو راتلونکی شمیر له طالبانو سره د امریکایي چارواکو د خبرو له نتیجې سره تړلی دی. ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې په خپلو څرګندونو کې همداراز یادونه وکړه چې ناتو د افغانستان د سولې د روانو هڅو ملاتړ کوي او امریکایي چارواکو په دې اړه له ناتو سره دوامداره سلام مشورې کړې دي. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د ناتو عمومي منشي وایي چې ناتو تر راتلونکو 50 کلونو پورې د افغانستان د امنیتي دفاعي ځواکونو د ملاتړ ژمنه کړې، خو په راتلونکو کې د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د ناتو د پوځي ځواکونو شمیر د سولې د روانو هڅو له نتیجې سره تړلې مسله ده. ینس ستولتنبرګ چې پرون په بروکسل کې د ناتو د 2013 کال د راپور د وړاندې کولو پر مهال څرګندونې کولې، زیاته کړه چې ناتو به بیا هیڅ کله اجازه ورنه کړي چې افغانستان بیا د تروریستانو په ځاله بدل شي.
We have actually made a new pledge to continue to provide support until 2020.
موږ د دې لپاره په افغانستان کې یو چې دا هیواد بیا هیڅ کله د نړیوالو تروریستانو ځاله نشي. همداله طالبانو سره د روانو خبرو یوه مهمه مسله هم ده. نو پراتلونکو کې د ناتو د ځواکونو شمیر تر ډیره د دې خبرو له نتیجې سره تړلی دی. امریکایي چارواکو له تیر یو کال راهیسې له طالبانو سره تماسونو ته زور ورکړی او نږدې شپږ میاشتې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت زلمای خلیلزاد د افغانستان د سولې په چارو کې د ځنګړي استازي په توګه وګماره. خاغلی خلیلزاد تر دې مهاله د طالبانو له استازو سره په 50 پړاوونو کې خبرې کړې دي. طالبان له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي. د دې خبرو وروستی پړاو د تیرې سه شنبه په ورځ پای ته ورسید. امریکایي چارواکو ویلي چې له طالبانو سره په خبرو کې پرمختګ شوی، خو کومې موافقې ته نه دي سره رسیدلی. ستولتنبرګ وویل چې له طالبانو سره په خبرو کې ښکېلو امریکایي چارواکو له ناتو سره په منظم ډول سلام مشورې کړې دي.
We welcome the talks that are taking place between the United States and Taliban.
موږ د امریکا او طالبانو ترمنځ د روانو خبرو هرکلی کوو. موږ د خبرې له نږدې څارو او په دې اړه د ناټو لغړو سره هم سلا مشورې کیږي. د امریکا مشر مرکچی زلمی خلیلزاد څو ځلې ناټو ته راغلی او له نږدې تماس ورسره لرو. د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر چې د دوحې په خبرو کې حاضر و هم په دې وروستیو کې ناټو ته راغلی و. اوس مهال د 9 هیوادونو شاوخوا 10,000 سرتیری د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې دیره دي چې دنده یې افغان ځواکونو ته د پوځي زده کړو او د سلام مشورو ورکول دي. په دې برخه کې تر ټولو زیاته ونډه امریکایي ځواکونو اخیستې چې شمیر یې 4,000 ته رسیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 دسمبر میاشت کې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه اعلان کړه او ورپسې امریکایي چارواکو وویل چې ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو په اړه هم غور کوي.
ازادي خبری مجله اوري.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، پرون په مزار شریف ښار کې د نوي امنیت قماندان د ټاکل کېدو پر سر شخړه وشوه چې په ترڅ کې 13 تنه ټپیان شول او شاوخوا 15 تنه د امنیتي ځواکونو له لوري ونیول شول. همدا شیبه په مزار شریف کې د ازادي راډیو خبریال مجیب رحمان حبیب زید د ټلیفون لاري را سره دی. حبیب زید صاحب، تاسو تر کله وایم د مزار شریف امنیتي وضعیت یا په مجموع کې وضعیت د نن څنګه دی؟
سلامونه سروان صاحب، تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته څنګه چې څرګنده ده، په خپل اطرافي مبارز بلخ امنیتي قماندان په دې پوځي ځواک په کارخستانه دلته په بلخ ولایت کې معرفي شو د امنیت قماندان په توګه. ویره دا و چې د عطا محمد نور، یعنی د بلخ د پخواني والي د پلویان لخوا شپې په جریان کې بیا هم پرون ورځ باندې جګړه بیا پیل شي. د بلخ په بلخ ولایت کې په مشرانو جرګه کې ځینې سناتوران اندېښنه وښوده چې د ځینو ولسوالیو څخه د مزار شریف ته ځینې برخو ته کسان راغلي دي چې وسوال دي او هڅه دا ده چې بیا هم شپې د افغان امنیتي ځواکونو سره جګړه پیل کړي. خو د دې سره جوخت یا د دې تر څنګ بیا د 209 شاهین قلوردو امنیتي ځواکونو په دننه ښار مزار شریف کې او ښار ته کوم کمربندونه چې راغلي دي، په ټول کمربندو کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړل او تر دمه وضعیت ښه دی. بیګا تر نو وخت ویره د خلکو صدا و چې ګواکې بیا جګړه پیل شي. اوس وضعیت نورمال حالت ته رسیدلی. دم کړی په ښار کې ځینې 13 ورځ د بلخ د پخواني امنیت قماندان له لوري د پولیس لخوا تړل شوی وو، د خلکو په مخ پرانیستل شوی دی او ګڼه ګڼه په مزار شریف کې ښه ده.
بله، ډیر زیاته مننه. په مزار شریف کې د ازادي راډیو خبریال مجیب رحمان حبیب زی و چې وای په مزار شریف کې وضعیت عادي شوی دی. د مزار شریف په پرونی پیښه کې 13 تنه ټپیان شول او ملګرو ملتو او همدارس د امریکا سفارت په کابل کې د امریکا سفارت په دې پیښه خبرګون شوډلې دی. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین پراپور کې واوري.
په مزار شریف ښار کې د افغان ځواکونو او د هغه ولایت د پخوانی والی عطا محمد نور د پلویانو ترمنځ تر نخته وروسته په افغانستان کې د ملګرو ملتو ادارې یونما په ټویټر پاڼه کې له دواړو خواوو غوښتي چې رامنځته شوې شخړه هوار کړي. یونما له دواړو خواوو غواړي چې روان اختلافونه دي په سوله ییزه توګه حل کړي. د یونما په ټویټر پاڼه کې راغلی چې د مزار شریف د ښار د اوسیدونکو امنیت او د سر خوندیتوب باید په لومړیتوبونو کې وي. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان بس هم په خپل ټویټر پاڼه کې په مزار شریف ښار او شاوخوا سیمو کې د وضعیت د آرامولو غوښتنه کړې ده. د ویلي امنیتي ځواکونه دنده لري چې خلک خوندي کړي، نه دا چې د سیاسي اختلافونو له امله نښتې وکړي. په ورته وخت کې ولسمشریزو انتخاباتو ته احتمالي نوماند حنیف اتمر چې عطا محمد نوري د انتخاباتي ټیم برخه ده، د پنځشنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې له دواړو خواوو وغوښتل چې له صبر او حوصلې د کار واخلي. نوموړي په بلخ ولایت کې د حکومت وروستی اقدام ناسم وبله او په هغه ولایت کې د نظامی حرکتونو د ډیر ژر بندېدو غوښتنه وکړه. ښاغلی اتمر ټینګار کوي چې حکومت دې دغه مسأله د خبرو له لارې حل کړي. دو بابل ټول اړخونه باید له نرمښ نه کار واخلي. د قوې له کارولو دې په بیړه مخنیوی وشي. کوم ځواکونه چې له بهر نه د مزار شریف ښار ته ننوتي باید ډېر ژر بېرته ستانه شي. د هرې پوځي نښتې مخنیوی دې وشي او ورور دې له ورور سره نه جنګېږي. د له نړیوالې ټولنې هم وغوښتل چې له ډیپلوماتیکو لارو دې کار واخلي او حکومت دې متوجه کړي چې له تودې وسلې کار وانخلي. د ده په خبره د حکومت دغه نظامی اقدام قومي نه بلکې سیاسي او انتخاباتي دی. ومو غوښتل په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ نظر واخلو خو له بیا اړیکو سره هم ونه توانیدو. په مزار شریف ښار کې نښتې وروسته له هغې پیل شوې چې د بلخ پخواني والي عطا محمد نور د هغه ولایت د نوي امنیه قماندان له ګمارل کېدو سره مخالفت وښود. د محمد اکرم تر قماندې لاندې د بلخ د قماندانۍ ځواکونو چې د عطا محمد نور د پلویانو ملاتړ ورسره و د پنجشنبې په ورځ د پولیسو د 1338 ځانګړې قطعې له ځواکونو سره نښته وکړه. له ولسمشرۍ ماڼۍ سره د عطا محمد نور مخالفت د مزار شریف د ښار د تړل کېدو لامل شو. په دې وروستیو کې د بلخ د پخواني امنیه قماندان اکرم سامی پر ځای عبدالرقیب مبارز ګمارل شوی او د پنجشنبې په ورځ په رسمي توګه خپله دنده پیل کړه. په ولسي جرګه کې د بلخ ولایت د خلکو استازی محمد عبدو وایي د حکومت د ګمارنو پر وړاندې ودرېدل یو بغاوت دی.
یکی از وظایف دولت افغانستان
تقرری ها و دو بل گمارل و تبدیلول ده حکومت لدندو ندی. ده بغاوت و جنجال تارتیا نلری. پخواشنه سره چه ده نوی قماندان لمعرفی که دو سره ده غستون زا پیخه شو چه په هیچ دول منطقی نوا.
به هیچ وجه منطقی نبود.
خاغلی عبدو له حکومت و امنیتی زواکونو غواړي چه ده مزار شریف ده خار وضعیت وساری. د ټینګار کوي هغو غیر مسؤولو وسلوالو چې د پنجشنبې په ورځ په مزار شریف کې ویره خبره کړه باید بې وسلې شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
اوس په هم احمد شبر درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼه په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد او د طالبانو د ویان خبرو ته اشاره کوي چې دواړه لوري د سولې په خبرو کې د پرمختګ خبره کوي. فاینانشل ټایمز لیکي دا پرمختګ تر دوو ټکو راڅرخي: له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهال ویش ټاکل، او دوهم دا چې افغانستان د ترهګرو په خوندي پناه ځای بدل نشي. ورسپانه لیکي د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد د قطر په پلازمینه دوحه کې له شپاړس ورځنیو خبرو وروسته واشنگتن ته ستون شوی تر څو امریکایي چارواکي له طالبانو سره د خبرو په ترڅ کې له رامنځته شویو پرمختګونو خبر کړي. فاینانشل ټایمز لیکي بل لور ته له قطره د خلیل زاد تر تګ وروسته د طالبانو استازي په خپلو کې په سلام مشورو بوختي تر څو د مذاکراتو بل دور ته چمتو شي. خو کابل په دې باور دی چې د سولې په خبرو کې واقعي پرمختګ هله راتلی شي چې د افغانستان حکومت او طالبان مخامخ خبرو ته سره کښېني. د هنر او ډیزاین د انسټیټیوټ خبرونې بیا د افغانستان د سولې په خبرو کې د ښځو د ونډې مسلې ته اشاره کړې ده او لیکي د افغانستان د سولې خبرې له دې سره مترادفې شوې دي چې طالبان به راځي، خو اصلي سوال دا دی چې ویل کېږي د ښځو په باره کې د طالبانو دریځ نه دی بدل شوی. که چېرته داسې وي نو دې نظر څومره تغییر کړی او د هغو ښځو برخلیک به څرنګه شي چې اوس د افغانستان په پوځ کې کار کوي او په نورو برخو کې هم ښځې ډېرې لاسته راوړنې لري چې دا به څرنګه شي؟ د هنر او ډیزاین د انسټیټیوټ خبرونه دا پوښتنه هم کوي: طالبان چې د سولې د خبرو پر مهال وایي له خپلو اصولو نه پشا کیږي، نو دوی په رښتیا دومره تغییر کړی دی چې د ښځو په برخه کې دغه تحولات ومني؟ هغه وخت را رسېدلی دی چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي. دا د هغې مقالې عنوان دی چې امریکایي سناتور رانډ پاول لیکلی او د اتلانتیک خبرونې په خپله تازه ګڼه کې خپره کړې ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو 13 کاله پوره شول. په دې جګړه کې تر 2300 ډیر امریکایي پوځیان ووژل شول او تر 2000 ډیر ټپیان شول. له کنټاکي څخه سناتور پاول لیکي د سیاسي جوړجاړي له لارې هڅې روانې دي چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي، خو دا هڅه لومړی یوه نه ده. په 2011 کال کې ولسمشر باراک اوباما له افغانستانه د ټولو امریکایي محاربو پوځیانو د ایستلو وړاندیز وکړ چې تر 2014 کال پورې ووزي، او هغه زمان د غوښتنې وو چې نیټه دې را مخته کړي او د 2012 کال تر اخیره د پوځیان ووزي، خو دا دی اوس 2019 کال دی او لا هم امریکایي عسکر په افغانستان کې دي. سناتور پاول دا وړاندیز کوي چې کانګرس باید رامخته شي او پرې نشتي چې د امریکایانو بل نسل د افغانستان جګړې ته روان شي، په ځانګړي ډول چې دا جګړه پوځي حل لار هم نه لري.
ساعت و بجې او 40 دقیقې شوې. د افغانستان چین ترمنځ د ریل ګاډي سوداګري لار پرانستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت مرستیال ظهور الدین شیرزاد د پنځشنبې په ورځ یعنی پرون د دې لارې په پرانستونکو غونډه کې وویل چې د دې لارې له پرانستلو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري اړیکې لا پراخې شي. د دې موضوع په اړه د فیروزه عزیزی راپور واوري.
د افغانستان چین ترمنځ د واخان کاریدور شرکت لوري د ریل ګاډي سوداګري زلار پرانستل شو. د دغه هیواد د سوداګرۍ او صنعت وزارت د دغې لارې پرانیسته د افغانستان او چین ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراخېدو لامل بولي او وایي چې له دې وروسته به له دغې لارې نه یوازې دا چې افغانستان ته واردات کیږي، بلکې د افغانستان د صادراتو کچه به هم ورسره لوړ شي. د دغه وزارت مرستیال ظهور الدین شیرزاد د پنځشنبه په ورځ د دغې پرانیست غونډې پر مهال وویل:
خوشحال چې نن له افغانستان چین ته د واخان کاریدور شرکت له لوري د ریل ګاډي په وسیله لومړنۍ صادراتي محلونه پرانیزو. هیله من یم چې د دغې لارې پرانیسته به د افغانستان او چین ترمنځ سوداګریزې اړیکې لا پراخې کړي.
د دغه وزارت په خبره د افغانستان د حیرتانو له لارې به چین ته افغاني محصولات لکه غالۍ، وچ او تازه میوې، تالک، د مرمرو ډبرې او یو شمېر نور مدني توکي استول کیږي. د غونډو ګډونوالو د افغانستان چین ترمنځ پر سوداګریزې راکړې ورکړې ټینګار وکړ او وی ویل چې د تیرو څو کلونو راپدې خو د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې پیاوړې شوې دي. له دې سره په افغانستان کې د چین سفارت سوداګریزه اتشه خغلی تیان چې په یاد غونډه کې ګډون درلود د افغانستان د فعالې ونډې یادونه وکړه او وی ویل چې د دې لارې په پرانیستي سره به چین ته د افغانستان د صادراتو کچه هم لوړ شي.
افغانستان د دغې لارې په پراختیا فعال او ډیر مهم رول ولوباوه او د پام وړ ګټه یې ورسوله چې د اقتصادي ځان بسینې لپاره یوه ښه لاره ګرځېدلې ده. افغانستان د تیر کال له نومبر راهیسې له دغې لارې ښه ګټه ترلاسه کړې ده. چین د حکومتي تړون له مخې د 14 میلیارد ډالرو په ارزښت یې 1250 ټنه جلغوزي وارد کړي چې دا د افغان کروندګرو او سوداګرو او د چین لوري د خوښي وړ
د افغانستان چین ترمنز دغه صادراتي لار په داسې حال کې پرانستل کیږي چې مخکې تر دې د افغانستان د صادراتو او سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره د لاجوردو او چابهار لار هم پرانستل شوې وه. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې مرستیال خانجان الکوزای وایي چې د یو شمېر ګاونډیو هیوادونو له لوري د افغانستان د سوداګریزو چارو پر وړاندې خنډونه جوړیږي او نه غواړي چې د دغه هیواد سوداګري پرمختګ وکړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د برېټانیا پارلمان پرون له اروپایي ټولنې د برېټانیا په وټلو برگزیت کې د ځان غوښتنه وکړه، خو په عین حال کې د برگزیت په اړه د یوې نوې ټول پوښتنې طرحې هم رد کړه. د دې موضوع تفصیل احمد تکل اوروي.
د برتانیا د پارلمان د عوامو جرګې پرون د 202 مخالف رایو پر وړاندې په 412 موافق رایو هغه طرح تصویب کړ چې لمخې له اروپایي ټولنې څخه غوښتل کیږي چې له دې ټولنې د برتانیا وتل له ټاکلې نیټې لږ تر لږه د 3 میاشتو لپاره وځنډوي. دا په داسې حال کې ده چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو یا برگزیت مهلت ته یوازې 2 اونۍ پاتې دي. برتانوي وکیلانو مخکې له دې 2 ځلې د برگزیت په اړه د صدر اعظم تیریزا می هغه طرح رد کړې ده چې له بروکسل سره یې موافقه پرې کړې وه، خو که د دریم ځل لپاره هم رد شي نو برتانیا به په هغه صورت کې د برگزیت لپاره تر دې هم ډیره موده انتظار کوي. د میم راستیال ډیوډ لیدنګټن په پارلمان کې د باسونو پر مهال وویل چې حکومت د سه شنبه په ورځ د وکیلانو لخوا د دوهم ځل لپاره د میرمن می د طرح لرادیدو وروسته په برگزیت کې د ځنډ غوښتنې ته مجبور شو. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون وویل چې د برگزیت په اړه روانو بې اغیزو خبرو حیران کړی دی. ښاغلی ټرمپ چې د آیرلند له صدر اعظم لیو ورات کار سره له کتنې مخکې خبریالانو ته څرګندونې کولې وویل:
I'm surprised at how badly it's all gone from the standpoint of a negotiator.
حیران یم چې څنګه د برگزیت په اړه روان باسونه د خبراترو له نظر پر ناسم لوري ولاړل. ما له صدر اعظم تریزا می سره په دې اړه چې څنګه دا خبرې پر مخ بوزي خپل نظر شریک کړ او فکر کوم کې منلای وای دا خبرې به بریالی وای، خو هغه غوګون نیو. خیر دی، اوس بنو دا هغه کار کوي چې باید وکړي. اروپایی ټولنې د برتانیا وتل به په هغه صورت کې وځنډیږي چې د اروپایی ټولنې پلازمینه بروکسل د برتانیا له رسمي غوښتنې سره سم د بریکزټ نیټه د روانې مارچ میاشتې له 9 څخه د جون تر 10 پورې وځنډوي. خو دا غوښتنه باید د اروپایي ټولنې ټول 20 غړي تایید کړي. د اروپایي کمیسیون چارواکي وایي چې د اروپایي کمیسیون رئیس ژان کلاود یونکر د اروپایي ټولنې له ټولو مشرانو سره په دې اړه په تماس کې دی. پرون له دې مخکې د برتانیا پارلمان د بریکزټ په اړه د یوې نوې ټول پوښتنې طرحه لږ تر لږه د اوس لپاره رد کړه. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې مشران د مارچ په 20 نیټه په بروکسل کې غونډه وکړي. په دې سرمشریزه کې په دې اړه بحث کیږي چې د بریکزټ نیټه د مارچ له 9 څخه شاته واچول شي کنه.
د هم د خبری مجلې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د حکومت یو جګپوړی چارواکی وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د سولې له خبرو د افغانستان د حکومت په څنګ ته کولو په وسیله د افغانستان د حکومت د نامشروع کولو هڅه کوي. په داسې حال کې چې په بلخ ولایت کې د پخواني والی او مرکزي حکومت ترمنځ کړکیچ پای ته رسیدلی، اجرایي رئیس عبدالله وایي افغان امنیتي ځواکونه باید د خلکو په وړاندې ونه درېږي. د سولې ولسي حرکت غواړي چې د خپلو سفرونو په لړ کې نن د ننګرهار ولایت نارامې اچین ولسوالۍ ته ولاړ شي. په ننګرهار کې پرون په دریو پرلپسې 14 کې 6 تنه ټپیان شول. د افغانستان او آیرلند د کرکټ لوبډلې نن د خپلو لوبو د لړۍ وروستۍ لوبه کوي. تاسو زموږ شخله ازادي راډیو اوري.
دا ژوند رنگونه.
نوم احمد ده.
کار مې دا د کلندري ده. څومره وخت شته کار کوي؟
دا څلور میاشتې کېږي دا کار کوم.
خلک ته وایي هغه وایي کلندري تا سره نه وایي. زه ورته مجبوري نه کوم نو مجبوري مې نه څه ضرورت مې ده.
دا موټر د چا ده؟
موټر د ما ده.
نو بیا ولې خپله چلوي نه؟
خپله مې زده نه ده نو څنګه وکړم؟
موټر زده کول خو سخت نه دي.
سخت خو نه دي، خو ماته لږ سخت کاري اوس، خو پلار خو کوشش به کوم چې زده یې کړم.
دا کلینري څنګه یو کار دی؟ زه خو چې ګورم ته اوس مثال ولاړې که نه
دغسې کار ده. د ولاړې ما دروازه خلاصه کړه او دروازه بنده کړه، سورلي راجیږه که سورلي کته کړه، مونږ دا وظیفه ده.
خو نو ملا تکلیف به درته پیدا نه شي؟ بیا
ملا تکلیف پیدا کیږي نو څه چاره به وکړو؟ چاره به هم شي.
خو یو نفر مه کینه دغه ځای ته کینه.
داسې یو کار ده چې ولاکه پوره کیږي، یقین دی وسه چې داسې ورځې چې هیڅ شی ماته یو 100 روپۍ هم نه کیږي، 500 روپۍ هم نه کیږي. اوس پوه شوې؟ هغه چې بیګا 50-75 روپۍ 100 روپۍ خورم، هغه هم له جبه خورم. بیا داسې ورځې یو 300 راته پاتې شي. ولې چلته مسالې ترافیک شته، تیل دي، ورانیږي. پرزی دونه قیمته دي چې یو پرزه 2000 2500 1500 ډیرونه مسال خراب سو. یو شیخ نه دي کنه، دا ټول په مادي مادر د مخ کې ویل چې یو ټایر دې ما ده نور د خلکو دي. پوسوی دا ټول مجبوری کې وزل ته ولاړی ما کروز مزدوری پیدا سي زه کوم. یو رزل ته سب باسو مال پیسې راکې، مال بیل سره راکې، زه دا بیاله پاکوم مال. زه مال مزدوری کې شرم نه کوم. فکر دې
سورلی سره خو به د لانجې نه راځي په کرایه؟
یاره کرایه که څوک لانجه کوي زه نه کوم وروره، لس زه ورتېرېږم. زنده در دغه ډرایور د یقین وسه چې زه چې دغه 5-6 ویلې ورته ما لس ګوندې واخله، خو زه کته سه له خیره. پوه شوې؟
وروستۍ پوښتنه دا کومه چې شکایتونه خو دې ډېر وکړله چې داسې واسي دي که نه، ژوند سخت دی، یعنې خوشحاله یې ګزاره کېږي له دغه کاروبار سره مو که نه؟
گزاره کیگی کنه کیگی اوس می مجبوری ده. نه پر خودل ایسم پوسوی، نه پر خودل ایسم مونی کوار ایسم خلاګیا به مور سره. وسه که خرصوم مسالې وسړی په نیمه بهم نه اخلي، نه څه ده کنه ده. نور څه لګو که تاوان یو که ګټي، مقصد هغه ورځ ټیم په پاس کیگی. ټیم پاس کېدل دادی چې په ورځ نه پېګم چې څنګه بیګاسو. اسختی خدا ده تاسو نه تاسو یو ولاړی ما د سینه د پهار مسلمان ډیر دي د سیمنګ رنگی. یو زنه ایم چې زو وایم چې یو زایم تمام افغانستان کې نه سختي وبخت شته.
دا به زموږ لومړۍ خبری مجله خو د ازادي راډیو خپرونې دوام لري. اوس بله خبری مجله لرو چې آرش همایونی وړاندې کوي.
تشکر سروان صاحب، خسته نباشین. سلام.